روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې لنه میاشتو څو ورځې لتیرول ورسته نړۍ ترازی. له همدې لازمي مودې مخکې زیګون ته به مودې زیګون یا ولادت وایي. له لازمي مودې مخکې د ماشوم زیږیدنه د ماشوم پر روغتیا لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري. به مودې زیګون بیلابیل احتمالي لاملونه لري چې افغانستان کې مشهور هغه کم عمر کې ودونه، د میندواری پر مهال درانه کارونه، خوارزواکی او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د به مودې زیږیدلې ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم مو به مودې یا مخکې له وخته نړۍ ته رانه شي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم. دوه درانه ډاکټر صاحبان د بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړی نیم ساعت کې را سره وي. تر ډیره به د ماشومانو نسایي ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مخته وړو. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د ناروغانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټډیو ته وصل ده، ډیر ستړي مشه. ډاکټر صاحب، فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده: 00420122 شپږ څلوېښت 01. بل شمیره ده: 00420122 45 01. ځینو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوښتنې کړې دي. ځینو راته مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجو نه پیلوو. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، راځئ په پیل کې له دې نه بحث شروع کړو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولی څنګه شو؟
سلامونه او نیک هلی، امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلی شو که چیرته امیدواره ښځه د 8 دیرشو هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو دې ته بې مودې زیږون ویلی شو. یو مور ماشوم په خپل ګډه کې ماشوم باید پوخ کړي، او پوخ ماشوم کله ویلی شو چې 8 دیرشو هفتو، یعنی د 8 دیرشو هفتې تکمیل کی، یعنی 8 دیرشو هفتې، 9 دیرشو هفتې، 30، 31 یا 32 هفتو پورې مو رسیږي. که چیرته د 8 دیرشو هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او که چیرته د 32 هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلی ماشوم دی. که چیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي یو ساده مثال ورکم، که چیرته غوښه په دې کې پخوو، نو که چیرته مخکې د مودې نه یې باسو، مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او که چیرته بیا ډېرې پخو، بیا ډېر بخار ورکوو، نو بیا شړېږي هم د کار نه وي. نو که چیرته د 2 څلوېښت هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي، خطرونو سره مخ وي، او که چیرته 2 دیرشو هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې مودې پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ؟ نو زه به مخکې لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونو به لږ وروسته تم شو. اول په همدې بحث کې لږ زرن غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکړو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته د بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله له 8 دیرشو اونیو نه ښکته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بې مودې دنیا ته راځي، یا ستاسو په وینا خام دنیا ته راځي. د ژوندي پاتې کېدو په اړه باندې بیلابیل نظرونه دي. له طبي پلوه کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې له 8 دیرشو نه ښکته اونیو کې پیدا کیږي؟
چې څومره ودرشو هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندي پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه که د دیرشو هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس یې بیخي کم وي. که تر څلور دیرش هفتو نه د دیرشو نه تر څلور دیرش هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امیدواری ورته پیدا کیږي. که وو دیرشو هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواری سترګې ورته لږ زیاتیږي، خو چې بیا د وو دیرشو هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه یې پخیږي، نو بیا مور و پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندی پاتې کیږي. او هغه اعضاوې چې زیات آخري پخېدو ته راځي نو هغه سږي وي، چې سږي آخرنی اعضاوې دي چې په پخېدو راځي. همدغسې سیستمونه چې څومره مخکې پیدا کیږي ماشوم هغومره سیستمونه خام وي. د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکړم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر هغه ذکاوتي دا ټول سیستمونه د قد اندام نه نیولې. څومره ماشوم خام پیدا کیږي هغومره چانس د دې دی چې یعنی هماغومره رسک یا خطر ورته وي. چې څومره اوه دیرشمه هفتې ته نږدې کیږي هغومره چانس د دې وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندي پاتې کېدو ته سړی امیدواره وي.
بله کورودان، او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکي لپاره؟ له صحیح پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي، البته له مودې مخکې پیداوالی تاسو ویل چې که و ډیر سونه یو ته ډیر ورنږدې معنی دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخه سوي وي یو څه روغ وي، اما که مثلا د څلور ډیر سو در ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي خامخا به یې له روغتیايي پلوه له هغو ماشومانو سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بلکل سل په سله کې دغه ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونو کې لکه څنګه چې ما وویلې د بینایی او د شنوایی نه نیولې تر زکایی پورې او ټول سیستمونه خام وي، او په راتلونکي کې چې کله دوی غټان کیږي هم په راتلونکي کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي، او په مکتبونو ته چې ځي دوی کې هغه د یادګیری قدرت کې هم مشکلات وي، او په راتلونکي کې جیک فشارونو ته اخته کیږي، شکر مرض ته اخته کیږي، او نور امراض ته هم اخته کیدلی شي.
بله کوربدان، ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. وروسته به بیا اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو، ممکن پوښتنې ډېرې ولري، خو راځئ اوس تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه په عواملو یې لکتام شو. د مخکې له وخته د ولادت یا د بې مودې ولادتونو عمده عوامل څه دي او کوم عوامل په افغانستان کې ډېر عام دي؟
ژوندی اوسئ. یو خو د مور مشکلات دي، چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي. لکه که مور شکر مرض ولري یا جیک فشار ولري، لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي، کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي. او یا هم په بچه دانی کې که کوم مشکل وي، یا بچه دانی دوه کڅوړې ولري په بچه دانی کې، لکه یو پرده یا یو رسولی وي، یا د بچه دانی خوله لنډه وي یا خلاصه وي یا سسته وي، کیدای شي چې مخکې له وخته ماشوم وزېږي. او یا هم کله کله په بچه دانی کې که کوم مکروب وي، یا تناسلي سیستم کې کوم مکروب وي، دا هم د بچه دانی د خولې د خلاصېدو سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي. او کله کله جوړه کې خونديزي کیږي، یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خوندیزی باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي او ډاکټر مجبوره کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزیږوي، لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبور ده چې مخکې له وخته پیدا کی، یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته وي د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخته پیدا کی، مخکې له وخته مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري.
بله،
بیا کله کله په کورنیو کې د سګرټو استفاده، د تمباکو استفاده، دغه خو په ښځو کې خوشبختانه سګرټ د افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګرټ نه باسي، حتی نارینه هم شکر دا هومره سګرټ نه څکوي، خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګرټ څکوي، بیا هغه دود کشي بیرته بیا په کوټه کې پفایي.
بله، چې دا متاسفانه
بله
او تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي. و ډاکټر صاحب ډیره مننه، یو اوریدونکی منتظر دی، راځي د سره خبرې وکړو چې ټلیفوني اړیکې پرېنه سي. سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
وعلیکم السلام، احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
ښه داوری صاحب، ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ بحث تعقیب کړی دی. موږ د بې مودې ولادتونو یا زیږون په اړه خبرې کوو چې عوامل څه دي او هغه ماشوم که چیرته بې مودې نړۍ ته راځي د ژوند امکانات څومره دي او څنګه ورسره چلند وکړو. تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې؟
بلې محترمه، ډېر ښه. دا خو په دې معنا باندې چې دلته په افغانستان کې د خوارځواکۍ په دې باندې هم ده چې هغه کچیرې اولاد یې او ماشوم یې په ګېډه کې، نو باید دې ته سمه غذا لکه د مور ته هم داسې سمه غذا ورکوه سي چې دا ماشوم هم د دې غذا څخه استفاده وکړي. نو دلته ځینې داسې ستونزې هم دي چې وخت پر وخت باندې خواړه یې د مورکۍ نسي خوړلی او خوارځواکۍ ده، نو مور هم خلک دونه امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه ده چې هغه خپل دغه ته مور ته یو پر وخت باندې غذا ورکړي خواړه ورکړي.
او څه فکر کوئ په هلمند کې شاوخوا تاسو دغه ډول ستونزو سره مخ یې په خپلو خپلوانو کې یا چم گاوان کې مداسې ماشومان سره چې بې مودې دنیا ته راغلي وي ځکه ښځې په اړه خبرې کوي؟
محترمه، بلې، و زما خپل دوه خوریان و چې هغه بې مودې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ورته پاته وه چې دا بې مودې دې دنیا ته راغله، خو بیا مو وی وړه روغتیایي کلینیک ته، بیا هلته په سیشه کې یو څه عمر چې و هغه یې په سیشه کې سیشې ته واچوله، نو دواړه هم ژوندي وه، بیا تر ډېر وخته پسې ژوندي وه، دا اوس هم یو ژوندی دی، دا بل خو ولاړې هغه وفات یې وکړي، دا بل کشنی خو هغه هم د دې څخه نه و چې اوس دی کمزوری و، یا بله کیسه وه، هغه هم داسې شاید نوره ناروغي وه د هغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاس ورکړي. نو موږ هم د دې نړیوالې ټولنې څخه یا د دې افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي او دغه امیندوارو ښځو ته یو دغسې غذا ورکوه سي چې هغه د خپل ځان هم په دې باندې وچلوي او ماشوم ته ویټامین ورکړي چې هغه ماشوم یې بې وخته ونه زیږي.
ډېره مننه. سلامت سي، کومه پوښتنه خو نه لرئ ډاکټر صاحب؟ نه،
موږ ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه لرو چې دا ماشوم هم کله چې د نه میاشتې پوره سي دغه څخه درې څلور راوته داسې وخت نورم دی پاتې کېدای سي، او کنه چې وخت یې پوره سو دی بیرته دی پیدا کیږي؟
ښه، یعنی که او وخت په اولی د مور په ګېډه کې، هدف هم دغه ده چې ژوندی پاتې کیږي. ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم راخلو چې پوښتنه به ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
څنګه ولودین صاحب محترمه؟ شاته ښه ده، سلامونه مې کېلو منه.
ډېره مننه. زرملوال صاحب، ستړي مشي، خیبر پښتونخوا ریپورټ نه.
وو دا کریډیټ هم کم ده خو راسم در سره پلان کې سم ښه خبره دی ولند پښتنه کوم له ډاکټر صاحب سلامونه مې چيله ډاکټرانو سایمر نو څومره دي کوم ما دوه پښتنه دي دغه دی یو هر هغه مې څوک هغه امیدوار یو په دې وخت کې دې ماشوم په نشه هغه متواتر دارو درمل خوري دا ماشوم باندې خو بس ناوړه اثر نه ورځي یو خبره پښتنه ده او بل پښتنه مې ده د ډاکټر صاحبانو اکثره داسې ماشومان دنیا ته راځي چې مثلا دی غو یا تالوس رہی مثلا یا سند پی یا نور داسې نقصان یا کې چا د دې څه وجه کې دی چې دغه دوه نن د پښتنې وي کچرته ما ته جواب راکړي نور د وستر کول نه مننه محترم
سلامات اوسئ کور مو ودان سلامات اوسئ نور بحث بیا رادیو نه تعقیب کی تاسو ویل چې کریډیټ مو کم دا اوریدونکو چې اړیکه نیسي کې کریډیټ کم وي کولی سیس موږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونیسي 00400 دوست یو سره دولس شپږ څلوېښت صفر یو خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوو اوریدونکو نظرونه واورېدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو اړیکې نیولې وه د دوه خوریانو کیسه یې وکړه چې متاسفانه یو یې له نړۍ نه تللی دی یا ما بلې وایي ژوندی دی. نظر یې هم درلود، نظر یې تر ډېره دا و چې وای که چیرته میندې سمې وساتل شي خوارځواک نه اوسي که خوراک وکړي ښه څښاک وکړي نو د ده په باور دغه ماشوم به یې په خپل وخت نړۍ ته راځي. اول به په دې بحث وکړو چې خوراک او په ټوله کې ښه غذایي رژیم څومره د دې باعث کېدلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې که چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پاتې کېږي د مور په ګېډه کې څه ډول دنیا ته راځي.
ژوند سے کم ہوئی اخباروں نے شروع کے ماحو لچے د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې وه ویل چې دوی خوریان هم مخ کې د وخت نه پیدا شوي وو. زه فکر کوم چې هغوی جمالیان وو یا دوګانګیان وو. یو دلیل د دې چې ماشومان مخ کې د وخت نه زیګون پیدا کوي دا دی چې په بچدانی کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات لحد نه کش کیږي هم مخکې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړي، کله کله چې په دې کې دوه ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي بې لحده کش شي، کنه ځای ورته تنګ وي بې لحده کش شي نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشیږي، یا اوبه ډیر زیات وي، یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي، یا دا ماشومان چې په آی وی ایف باندې پیدا کیږي دوه دانې درې دانې په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریان هم چې وو ضرور په دا جمالیان وکړي، کله کله جمالیان هم نه وي به له وخته پیدا کیږي. او ویل چې په شیشه کې ساتلی وو، مانا دا چې په انکوبیتر یا ماشین کې ساتلی وو چې یو ژوندی بیا پاتې دی او بلې لبای نه تللی دی. او ډېر ښه نظر دی چې ویلو چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته داسې غذاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري چې د دوی د بدن ټول ضروریات پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولۍګانې داسې غذایي مواد هم شته چې په هر درې میاشتې کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته یعنی څومره اوسپنه ته ضرورت لري، څومره کلسیم ته ضرورت لري، څومره ویټامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږ یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولۍګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږ عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغې سرحد ته رسیږي راځئ چې مونږ خپل همدغه حالاتو نه همدغه شیانو نه استفاده وکړو، تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځئ چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچو نه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځئ زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو بیا زمونږ ځان ولې کوو. راځئ چې مونږ خپل ځان اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغې نه ماشوم په خېټه کې. دا یو موضوع د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیرای د شپیتو فیصد حملو نه لکه څه دی چې ناپلانه دی. مور خبره نه وي، پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري، ماشوم په خېټه وي. اول پلان وشي، مور یو ځل چک شي چې صحتمند ده، روغتیا یې سم دی، باید بعد له وینه امیدواره شي. مور بیچاره کم خونه وي، واټن پوره نه وي د دوه بچو ترمنځ، بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي، نقصانونه پرله پسې کیږي، امیدواریانې پرله پسې کیږي، خود ماشومان هم کم وزنه وي او هم بې وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو، نو دې خوراکي مور ته باید مونږ ډېره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډېر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغه نه خراب دی، هغه ډېره ښه کوالټي ډوډۍ خو مونږ ورته پیدا کولای نه شو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې ده په دسترخوان باندې، هغه په خلاص بندي باندې ورته ورکړي، او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي. لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري، څلور پنځه وخته، اته وخته ډوډۍ د وخوري، لږه لږه ډوډۍ د وخوري. همدغه لوبیا نخود مشوم باقلي د چې دا د همدې نه د استفاده وکړي. غوښې خو هر وخت چاته میسرې نه دي، د دې څخه د استفاده وکړي. دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې مونږ لرو، څنګه ښایسته میوې دي، څنګه ښه شیدې مستې د چرګانو هګۍ دي، د دغه نه د استفاده وکړي، ښه ماشومان به راوړي. او د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي. لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي، د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي، تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي، او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړي چې یا ور دا امیدواره ولادت وکړي، بیا وروسته چې هر کار پرې کوو. خیر ده،
کور ودان. دغه د پښتنې بل جزې پاتې وای که چیرته ماشوم ټاکلې مودې لږ څو نه زیات پاتې کیږي، او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډېره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهېږي په ځان چې وخت پوره دی، کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وای دردونه نسته، بیا که دردونه وي ورته وایي چې ته باید عملیاتو کې، بیا ځینې ورته وایي چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده. یعنی دا معنا چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی، یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي. په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسي. لامل یې څه کېدلی سي؟ که چیرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کیږي څه نقص لري ورته؟
ستونزه خاندانه لکه هغه د بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو، که د دوه څلوېښت هفتونه زیات پاتې کیږي، خو غوښه وشړېده نو ماشوم وشړېده، خراب شو کنه، بیا به خو نو خود عملیاتېږي. خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي، خپل جامې سم حسابلې نه دي. هغه اولنۍ تلویزیونۍ معاینه چې ډېره مهمه ده، هغه تېر نه ورک کوي، او میړه ته حساب معلوم نه وي، خواښې ته حساب نه معلوم نه وي، ده ته حساب معلوم نه وي، نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوښي. او ډاکټر ته پریوځي وایي تلویزیونی معاینه راته وکړه، وخت راته معلوم کړه. تلویزیونی معاینه د ماشوم د سنی حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده. تلویزیونی معاینه په اول درې میاشتو کې یوه هفته، په دویم درې میاشتو کې دوه هفته، او په دریمه درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي. نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره. نو په کار دا دی چې خپل جامې ښه په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه دی، چې هغه تاریخ ډاکټر په فورمول کې اچي، مطابق د هغې فورمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي. او یاد اچي چې هغه په یاد کې نه دی، هیڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی. هغه اولنی تلویزیونی معاینه د مخې نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده. او دا چې دوه درې هفتې مخکې بیا نورم پاتې کیږي په خېټه کې، نو بیا ماشوم خرابېږي. بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابېږي، بیا نو په عملیات باندې، بیا نو ماشوم که وباسي، بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي. او بل ورور چې پوښتنه کړی و چې ماشومان لکه کامچا کې لپچا کې راځي، بیا مو وایم چې همدغه وزد چې مخکې د ماشوم د راوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي نو ان شاء الله چې دا ستونزې بیا ان شاء الله چې نه لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو موږ سره ژمنه کړې چې دوه مې نیمای کې راځي. خو دلته د اوریدونکو پښتنه ده، دا پښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو سره جګیږي. بیا به ورورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګه کړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اخلا شیرزاد یما د نگرہار ولایت نا. اول پختنه می دادا چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي دوی چې د کله حمل ساقط شي دی وخت کې دا نه پاتې کیږي، یعنی ژوندۍ نه پاتې کیږي. او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کیږي، بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندۍ نه پاتې کیږي. نو د دې وجه څه کېدلی شي، کوم لاملونه دي؟ او بل پوښتنه مې دا ده، دلته ورته خلک نقصان یا ضایع وایي د ماشوم، د دې باره کې دا ده چې ولې په کلو کې ډېرې ښځې د دې ستونزې سره مخ دي؟ آیا همدا ستونزه کېدلی شي چې شاکه کارونه ترسره کوي، او یا کومه بله وجه ده؟ یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسیږي، یا هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسیږي؟ ځکه زیاتره ما اورېدلی دي د ډېرو ډاکټرانو نه، د ډېرو خلکو نه چې په کلي کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کېږي، دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې دی ځای کېږي، چې د دې وجه به څه کېدلی شي.
ښه، کور ودان د ښکلا شیرزاد پوښتنه وه. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ورته لنډو کې ځواب ورکړي، دوه درې جزې درلودل پوښتنې مهرباني.
بله، یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وایي افتکی ماشومان پاتې کیږي، اشتکی ماشومان نه پاتې کیږي. یو خو د منطق له نظره که مونږ فکر وکړو، افتکی ماشوم باید پاتې نه شي، اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو، نو مخکې مونږ ویلی وو کنه چې څومره ودر شو هفتو ته نږدې شي، هماغومره چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه. هماغومره پوخ شو، هماغومره وزن زیات شو، هماغومره ودر شو هفتو ته نږدې شو. د منطق له نظره خود دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې داسې وای وای نه، افتکی نه پاتې کیږي او اشتکی نه پاتې کیږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي، او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول، چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښیږي چې ډېر واخلم، خو وایي مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډېر وي چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کېږي. سرفکتانت بیا هم یو ماده ده چې په ششونو کې تولیدېږي چې هغه د ششونو د پخېدو سبب کېږي، وایي هغه ماتوي. نو ځکه اشتکي ماشوم وایي نه پاتې کیږي، افتکی ماشوم پاتې کیږي. نو دا یو نظریه ده چې دا به رښتیا به وي که به نه وي. نو د دې لپاره وایي افتکی نه پاتې کیږي، اشتکی نه پاتې کیږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لا تر اوسه صحیح معلوم نه دی. زیات وخت او یا 100% نه زیات تقریبا وایي چې کېدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډېر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د ښځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه یې معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډېر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچه دانی منځ کې رشد کوي، بیا په ښځې کې ډېر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچه دانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډېر زیات مشکلات لري بچه دانی خوله لنډه وي او دغه څه مشکلات.
و سلامت سه کور مو ودان ډاکټر صاحب تاسو سره بحث ورو ورو پای ته رسول لجمن سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټډیو سره وصل شوی. تاسو کو په پای کې غواړی کوم پیغام ورکړئ میندوارو مېرمنو ته مهرباني کنه تاسو سره مخه کاکو؟
دومره زه غواړم چې ووایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخکې د وخت نه د زیږون لامل کیږي، نو وقایه بهتره د معالجې نه ده.
هغه فاکتورونه چې موږ کولای شو چې مخنیوي وکړو، نو هغه سره د کورنۍ مرسته ضروری ده، چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري، او نور خوړو باندې توجه ولري، او دواګانې په وخت ورته واخلي، او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوي دي هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي، تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې ښه ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزېږوي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو موږ سره ملتیا وکړه. کور مو ودان اوس هم د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزای چې په اتاتورک روغتون کې هم دنده لري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، موږ د بې مودې ولادتونو په اړه باندې خبرې کولې، تر اوسه هغه د مور په ګډه کې چې به موده ماشوم وو سی او پیدا کی په غو لګزره وغږیدو چې د ودرسو او نه یو ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات خوي، او کله غنه هر څومره ټیټو عمر کې یا په ټیټه په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات کم وي. دلته زپ د انټرنیټ کې ځینې مقالې ولوم ډاکټر صاحب، په کاناډا او امریکا کې ځینې واړو ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګډه کې بیا پیدا شوی د ژوندۍ پاتې شوی، په دې معنی چې یو ځانګړی کلینیکی تګلار ورته په نظر کې نیول شوی، اما هغه ماشومان ژوندۍ پاتې شوی. په افغانستان کې بیا تر ډیره امکانات کم دي، صحي خدمات نه رسیږي. له صحي پلوه کله چې تاسو ته بې مودې ماشوم روغتون ته درځي، تر څومره اونۍ پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګېډه کې پاتې شوی وي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډېر دي؟
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه بې مودې ماشوم تعریف کړی دی، کله هغه ماشومان چې د یو دېرش هفتې نه مخکې پیدا کیږي، نو دې ته مونږ بې مودې ماشومان وایو. کنه نو دا از موږ له نظره په څلورو کټګوریانو ویشل شوي دي. هغه ماشومان چې د څلور دېرش هفتو او شپږ دېرش هفتو په منځ کې پیدا کیږي، دا خفیفه غلې بې مودې ماشومان دي. هغه ماشومان چې مثلا د څلور دېرش د دوه دېرش هفته او څلور دېرش هفته په منځ کې پیدا کیږي، دا متوسط بې مودې ماشومان دي. هغه ماشومان چې د اته ویشت او دوه دېرش هفته تر منځ پیدا کیږي، دا په اصطلاح شدید پری ترم یا بې مودې ماشومان دي. خو هغه ماشومان چې د اته ویشت او هفته نه مخکې پیدا کیږي، د تمنګه پستلا اکستریملی پری ترم وي، یعنی ډیر شدید هغه بې مودې ده. چې د اته ویشت او هفته نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې موږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومان لپاره مخصوص ماشینونه دي چې هغوی باید په کې وساتل شي، چې موږ انکوباتور ورته وایو. اول د دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډېر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ ذره خر نه دي. دریم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ ذره د تخنیکی پلوه ډیر مهمه ده، او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي. چې دغه بایومیډیکل انجینران هم تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومانو ساتنه په یو مجهز نرسری وارد کې کنه چې دغه ماشومانو لپاره ډیزاین شوی دی، دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې د زونونو په سطحه موږ نرسریانې واړه واړه لرو، خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانې وجود نه لري. او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډیره سخت ده او د ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور شته. انکوباتورونه باید پرسلا د انتقال لپاره پورټیبل انکوباتور وي کنه.
راځئ چې اوریدونکي ډیر منتظر پاتې شو، دا واخلو بیا به تاسو سره بحث د مارکو سری مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ سټوډیو سره واصل دی، خبرې وکړئ. موږ ستاسو اړیکه ونی واخیسته ځکه ډېر لپاره چې ډېر منتظر پاتې وای. ښه، فکر کوم زموږ غږ نه اوري. که زموږ غږ اوري خبرې وکړئ. ښه، اړیکه پرېس ولا ډاکټر صاحب به کله ناکله اوریدونکو زنګ وي دې لپاره چې مصارف پیرانسي. موږ اړیکه زر ځوابو خو د دوی اوریدونکو اړیکه فکر کوم خنه و. تاسو به سیدما ورکې راځو به اوریدونکو وروسته راوخلو.
نو از ما عرض دا و چې د هغه ماشومان چې د 37 نه مخکې پیدا کیږي د دوی په صلاح شفخانه ته رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوي زیږیدل ماشومان هغه مشخص وارد ته د دوی رسیدل دا په افغانستان کې لږ ډېره مشکل ده، ځکه چې دوی ته مخصوصه هماغه وسایل دي چې دوی په هماغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابت ساتي. دوی باید د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي. نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي، هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي او که هلته هم ورسیږي بیا د بل خاطره چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په اتاتورک چې د ماشومانو یو دومره لویه شفخانه ده په افغانستان کې او په اندرا ګاندي کې چې زه ډېر وخت هلته پاتې وم، هلته موږ مثلا 30 بستر لرو. نو په دې 30 بسترو کې تقریبا 40 انکوباتور هم فعال نشته دي او ماشومان د ټول افغانستان دوی د انتقالېده. کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشین کې چې اصولا باید یو ماشوم وي، یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي او د پریترم یا د قبل المیاد ماشومانو او هغه اصولي خبره دا ده چې تر څو دوی کله وزن د 300 ګرامو نه پورته کیږي تر هغه وخت پورې دوی باید په داخل دغه انکوباتور کې وساتل شي. مثلا که یو ماشوم 30 هفته پیدا شوی نو دا باید حداقل 2 میاشتې نور او 2.5 میاشتې نور باید په دې ماشین کې دوامداره وساتل شي. نو دغه ماشینونو تعداد ډیر کم دی او کله کله موږ مجبوری چې 2 تا 3 ماشومان هم د یو ماشین په کې واچو چې دوی ته د دغه میکروبونو د انتقال زمینه مساعدېږي او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات هم دغه میکروبونه دي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه وسیلې یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد کم دی په افغانستان کې، تاسو وایئ چې په دغه دوو مشهورو روغتونونو کې چې د ماشومانو لپاره دي شاوخوا شل فعال دي، دا ډیره بای غواړي او کنه تر اوسه مثلا د دولت له خوانه ارتيانه د پیښه شوی چې دا واخلي یا پام نه دی ورته کړی؟
نه، دا اخستل کیږي، منظم اخستل کیږي، خو بدبختي دا ده چې دا ما مخه ارزو کړ چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت کړي. دا ماشینونه باید منظم تعقیب شي، د دوی هغه د حرارت د درجه ساتل، هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل، د دوی دا پیسلاره د برق سیستم، دا ټول د ډیر حساس ماشینونه دي او د دوی د مینټیننس لپاره سخت دی. نو او بل لوی مشکل زمونږ د ادم موجودیت د بایومیډیکل انجینرانو ده. نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللي دغه ماشینونه هلته شته، خو څوک په استفاده باندې نه پوهیږي. حتی موږ لیدلي چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته، ایواز دیده چې په دې کې نوي زیږیدلي ماشومان وساتل شي د الماری په شکل ترنه کار اخیستل کېدل، ځکه چې څوک په استفاده نه پوهیږي. نو دلته دغه لویه بدبختي دا ده چې په دې شل کالو کې دغه مخکې خو شرایط لا ډیر خراب و، په دې شل کالو کې چې ډیر کومکونه ښکته پورته شول دغه د ماشومان صحت ته لږ څه توجه شو، د مثلا د یو کلن نه پورته ماشومانو ته دې ته لږ توجه ډېره وشوه، خو دغه د نوزاد یا د نوي زیږیدلو ماشومانو تبابت تقریبا په افغانستان کې ډېر زیات توجه ورته نه ده شوې، با وجود د ده چې په دې آخري کلونو کې یو ډېر تعداد متخصصین مشخص د نوي زیږیدلو ماشومانو په برخه کې د ټریننګ لپاره مختلفو ممالک ته لاړل او بېرته راغلل او دا ټریننګونه یې دایر کړل، خو لا هم ډېر ضرورت شته چې د دغه برخه د طبابت کې ډېر کار وشي. موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نوي زیږیدلو ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوژي وایو، دغه علم ته اصلا هیڅ توجه نه ده شوی. موږ په افغانستان کې نیونتالوژیست خالص هغه څوک چې تخصص په دغه نوزاد کې ولري نه لرو، ټول زمونږ په اصطلاح پیډیاټریشین دي، یعنی ټول د اطفالو متخصصین دي، د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لویه برخه د طبابت د اطفالو. نو دا ضرورت ده چې حتی د دوی لپاره مشخص تخصص پروګرام جوړ شي او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایاتو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې دوی هلته موجود وي او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، زموږ ځینو اوریدونکو دلته پوښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه راته لیکلي دي. یو پوښتنه راخلو، رسول خان ایاز لیکلی دی، وای کوم ماشومان چې به موده یا لټاکلې موده مخکې پیدا کیږي ل جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کیږي چې په خپل وخت پیدا کیږي؟
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري، دوی اصلا وزن کم دی او لا دوی پاخه نه دي. کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي، تر مراقبت لاندې نیول کیږي، هر څومره وخت چې په دوی تیریږي، دوی هغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی هغه سه یو محیط چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده، هغه سه یو محیط دوی ته برابر شي او دوی منظمه په اصطلاح په یو ثابت حرارت کې د ثابت اصطلاح تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې. کله چې دوی هر څومره عمر زیاتیږي، د دوی وزن هم زیاتیږي، دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي، دا پخیږي د وظیفې نه نظره. تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اولو درې میاشتو کې تکمیلیږي، چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو، کنه اول درې میاشتو کې د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي. همدغه درې اولو درې میاشتو کې ارګانو جنیسس تکمیلیږي، صرف د دوی هغه انکشاف بیا او وروسته صورت نیسي. نو په دوی کې هیڅ تغییرات نشته دي، دا ماشومان بیا هر څومره چې پخیږي غټیږي، د دوی هغه د اعضا او وظایف هم خپل هغه په اصطلاح پاخه توپ ته رسیږي، خپل کارونه په صحیح شکل بیا اجرا کوي.
او افغان خانزاده لیکلی دی، وای داسې ویل کیږي چې کچیرته نجلۍ په کم عمر کې واده سي نو بیا ماشومان دغه سي بې موده یا لټاکلې موده مخکې دنیا ته راځي. د طبابت په لور دا بحث څومره پر ځای ده، ځکه په افغان ټولنه کې خو اتلس کلن نه ښکته ودونه یو څه عام بنه ورته وایو، اما ستا پیښیږي په کلیو باندو کې؟
دا واضح ده، یو د دلایل د پریماتوریتی یا به وخت هم ولادتونو هغه کم عمره میندې دي، کچېرته د مور سن د اتلسو کلون نښکته وي او یا وزن د 45 کیلو نښکته وي، په دوی کې په دغه سې میندو کې د به وخت ماشومان یا به موده ماشومان د تولد چانس ډېر زیات ده. همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي، د 15 کلونو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او پینځاویون نزیاتیږي په دوی کې بیا چانس د بی موده ولادتونو زیاتی.
بله او ډاکټر صاحب یو بل ستونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نه ستاسو په مجموع کې یادولای سو یو غټه ستونزه ده، اما که بل طرف ته بیا وګورو تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک سته، که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په ګیډه چې تر ډیره دغه ډاکټر ته د تاک فرهنګ لږ زره کمزورې دی، خصوصا په کلیو او بانډو کې یو ډول آر او شرم ورته دریږي کورنۍ ته، چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته د لپاره چې د ماشوم په ګیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا په ترس کې ډاکټر ته متواتره تګ معاینات کول دا څومره مهم دي او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخره هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي؟
ګوري دغه مخکې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز دی. دا باید حد اقل د ولادت نه مخکې هغه ډیر کم باید درې ځلې د متخصص او ډاکټرانو په واسطه معاینه شي تر څو وکتل شي چې د دې د حمل څه ده، د حمل نورماله ده، د حمل صحتمند ده، د دې حمل وزن ښه ده، د دې حمل مثلا د حمل کې ولادي سوی تشکلات چې شي موجود نه وي نه دي که شته دي. نو د څه ده چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولد کیږي چې ډیر واړه سرونه لري شي او یا حتی بیخي سر نه لري، خو ماشوم د مور په ملنه کې غټ شوه حتی د ولادت سم تر رسیدل هغه چې د تولد کیږي اول خو مور له ډیر لوی تهدید دی، ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري او بیا دغه تولد شوی په اصطلاح ژوندی جسم سر نه لري، د هغه د په اصطلاح د حیاتت بقا امکان نه لري، او که هغه پاتې شي اول خو هیڅ نه پاتې کیږي، او که پاتې شي هم لوی جنجال دی. یا مثلا د نیورل ټیوب ډیفیکټ مونږ ورته وایي، د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر غټوالی یا په سر کې د اوبو یا نور قلبي سوی تشکلات چې اکثرا ډیر لوی لوی دي او دا کیدای شي چې په هماغه اول وختونو کې د معایناتو په ترڅ کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوی وړ نه ده او بیرون کې د فیصله د تطابق وړتیا نه لري، نو مخکې له وخته دغه ماشومان اصولا باید په فیصله د حمل ته خاتمه ورکړل شي. دا ټول پاتې کیږي او بلاخره دا ولادت کیږي او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه او روحي بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مخکې زرملوال صاحب له هالیپور نه اړیکه نیولې وه، د سوی شکل موضوع په یو ډول سره یاد کړه، تاسو په دې خبرو کې هم اشاره ورته وشوله. دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې شته، په نور نړۍ کې هم ته په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونه ورسره ډیر لاس او ګریوان دي. د دې په عواملو هم کلک تم شو د سوی شکل عامل څه دی، همدغه د میندواری په وخت کې مراقبت دی چې سم نه عملي کیږي او پامرتنه کیږي، او کنه محیطي ستونزې هم په سوی شکل کېدو کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینې اعضاوې خصوصا سر مثلا یا وړوکی وي یا له اندازې زیات غټ وي، یعنی د سوی شکل لاملونه څه کېدلی شي په لاندو کې، ځکه هغه هم د دې بحث یو جز کېدلی شي.
سوی اشکالو که بیا هم د مور تغذیه ډیر مهم دی، د مور رواني حالت ډیر مهم دی، د مور بعضې امراض دي. مثلا مور حامل نیولی خو ولادي سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه، نو دغه میکروبونه چې موږ ټارچ انفیکشن ورته وایي او نور مثلا په خپل د کوریا مینایټس موږ ورته وایو، دلته همدغه بولي انتانات او بالاخره د مور په خپل سر دواوې، کله چې مور حامله ده او په خپل سر بعضې دواوې اخلي، دغه تشعشعات او خلاصه حتی غذایي رژیم دا ډیر رول لري. مثلا هغه مند چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامل اخلي او په اولو کې دا د مند ته فولیک اسید ډیر مهمه ماده ده چې دغه ورته کور کول کیږي د ډیرو زیاتو سوې تشکلاتو نه خصوصا دغه د ملا د تیر او د عصبي سیستم د سوې تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوی کیږي که دغه مند په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه مند ته د فولیک اسید او د اوسپنې د مشتقاتو پستله هغه د ضرورت وړ مقدار دوی ته ورکول کیږي دوامداره او د همدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلقو سوې تشکلاتو د ایجاد نه جلوګیرو
او دا سوی شکل کچیرته واده کوي مثلا مور په گیډه کې ماشوم لري مثلا شپګومی استي ورسته یاد ولادت نو ورسته د غستونزه مشخصيږي لامل هم دا وی چې میرمن یا هغه مور ډاکټر ته په وخت نه ویتللی ورسته بیا د ولادت نو ورسته د درملنې امکانات په افغانستان کې څنګه شته
دا بعضی اشکال د تداوی وړ دي مثلا په خپل د ملا په تیر کې سوی تشکلات چی دیده که دیشی چه پا افغانستان که او سمولیت دیگی یا پسر که سرون غط دی پسر که او برا جمع شوی دوی تا اغا عملیاتون که گی نو خب بازی دست سوی تشکلاتی چی دل مخی ما عرضو که مثلا سر اصلا نیچ وجود نلری یا سر دیر وردو که ده مایکروسفالی ده نو دغا سی خلکو سر کمک دیر دیر کم صورت میسید یا مثلا د زړه سوی تشکلات دي چې بیا باندې ولادت نه بعضی د دوی آسان عملیاتي بعضی د دوی ډیر مغلقه دي مثلا ډیر لوی پروسیجرونه دي چې په افغانستان کې بیا امکان نه لري مجبور ده خلک لکه اوس هم تاسو به خبر یاست چې د لسو زره نه زیات ماشومان هم د اوس په لست کې دي او د سرې میاشتې په پستله هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کیږي نو دغه د ټولو سوی تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغسې ضعیفه دي او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي نو کنه په کلینیکونو کې دا امکانات شته خو مراقبت دغه مراجعه ډیره ضعیفه ده او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته د مراقبت تر ډېر زړه نښه کوي او د همدې دلیل نه دغه سوی تشکلات په افغانستان کې ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو ده
او کور ودان ډاکټر صاحب بس ورو راټولو د بحث هم یوازې درې دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي راځي په پای کې به بحث داسې سره راټول کو ډاکټر صاحب څه وکړو په افغاني ټولنه کې له موجوده امکاناتو سره له موجوده اقتصاد سره تر څو میندې مو یو څه صحتمندې واوسي او بالاخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ترانسي او مخکې له مودې دنیا ترانسي ستاسو لاندې سپارښتنې اورو بیا به بحث پای ته رسو مهرباني
مهمه خبره په دا ډېر مهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه په اول کې بیا هم راځو هغه مهمه نقطه دا ده چې منګه کله چې اول ودونه کیږي دغه ودونه کې ډېر زیات کوشش وکړي چې په خپل نږدې خپلوانو کې ډېر ودونه ونکړي په افغانستان کې دغه بدبختي ډېره زیاده ده چې هر څوک زوی خپل خاله لور خپل کاکا لور خپل ماما لور خپل عمه لور دغه ډېر داسې ارسي امراض دي چې په افغانستان کې د همدغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونو کې ډېر زیات شوي دا یو دوم همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي دا دومه نقطه بل د مور سن ډېر مهمه ده مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي او هغه نجونې چې سنونه د اتلس کال نه ټیټ دي که هیان هم دوی وادونه هم کوي باید دوی ولادت ونه کړي دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل او بل د دوی کله چې مور حامله شو په کور کې دغه حامله مور ته لږ توجه شي د دې تغذیې ته د نظافت ته په دې باید ثقیل کار ونه شي، په دې باید درون کار ونه شي، او د رواني له نظره فامیل باید دوی ته متوجه، خپل میړونه باید دوی ته متوجه وي، او دوی په اصطلاح لږ ونازي تر څو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، له تاسو نه مننه. د ازادي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دلته پای ته رسیږي. لخپل میلمنو ډاکټر صاحبانو، ډاکټر نجم السما شفاجو، او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري.
پوهیږي ابي فزه